د مشال اړو په بل خبرونه کې زه ګل ایاز او میلاد نصیبی درته هر کله وایو. په روانه غړې کې د قبایلی سیمو پاکستان او دغستان په اړه رپورټونه شننی او تبصرو ترڅنګ ونې ځ خبرونه د مشال تر رڼا لاندې بحث هم لرو. په هر څه نمخ کې د دې سات خبرونه وایو. نمړې دا خبرو سرټیفیکټ د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن په قبایلی سیمو کې د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې خولې دي. په پیښور کې سازمانو د مراتو تړلو پر ضد احتجاجي مظاهره کړې او ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې تنفسي ناروغۍ او خوارزواکي پیښې زیاتې شوې دي. دا خبرونه تفصیل د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی پرون په یو تازه رپورت کې په قبایلی ضلعو کې په امنیتي حالات او د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. د کمیشن د خبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان پرون په پیښور پریس کلب کې رپورت وړاندې کړ او وی ویل چې په قبایلی سیمو کې له بشری حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په هغه سیمو کې نامنی زیاته شوې او په جبري توګه خلک په حراستي مرکزونو کې ساتل کیږي. نوموړي مشال لريته ویل
مسنگ پرسن مسله چې دا هغه دا د دې نوې زم شو دا ازلا د ټولو نغټه مسله دا بل دغه دې چې نه مقامی خلکو له د خپل आवाज او چدولو موخه ورکړي کیږي بلکې په نور میډیا باندې هم دا پابندي لګیدلې ده چې دا غږی د خلکو خبره دی هغه ونوم شته.
دا بشری حقوقو کمیشن رپورت په داسې حال کې جاری کړی دی چې په خبر پخوانو قبایلی ضلعو کې د نامنې پیښې زیاتې شوې. د نامنې پیښو پر ضد په قبایلي علاقو کې لاریونونه او احتجاجي ناستې هم شوې دي. د خبر پخوانو نگران حکومت کمیشن په تازه رپورت کې د اندېښنو په اړه تر اوسه پورې سندوی بل خو امنیتي ادارې وایي په قبایلي سیمو کې د امنیت ټینګښت لپاره محدود فوجي عملیات دوام لري. د بلوچستان د یووالي یا یکجهتۍ کمیټې یو مشر ډاکټر زهیر بلوچ پرون له اډیاله زندانه راخوشې شوې او د سلور دیش بلوچ طالب علمانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. د بلوچستان د یکجهتۍ کمیټې پرون په ایکس چې پخوانی نوم یې ټویټر وو د مهرنګ بلوچ او د ډاکټر زهیر بلوچ ویډیو خپره کړې. دوی په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پر ضد په احتجاج ناشتي. زهیر بلوچ له اډیاله زندانه د خوشې کېدو وروسته میډیا سره په خبرو کې زنداني محصلینو د خوشې کولو غوښتنه نو کړه. وی ویل چې د پنځشنبه لورځي امتحان نه دی که بندیان خوشی نشي نو دوی سمستر او زدکړې به اغیز منی شي. بلوچستان د احتجاج تر اغیز سو پیل کړی چې د په نومبر کې پولیسو د سلور مشکوک وسلوالو د وژنې دا وکړه. بلوچ فعالان وای په وژل شو کې یو کس وار لمخي د پولیسو په حراست کې وو. د بلوچستان حکومت وای د هغه پیښې په تړاو د زینو پولیسو دندې ځنډولي او تحقیقات کوي. په پیښور کې سرکاري سکولونو استادانو پرون د پینشن او نورو مراتو تړلو پر ضد احتجاج کړی. د پاکستان دان او نورو رسنیو پرون خبر ورکړی چې په مظاهره کوونکو استادان اوخکې بهونکې ګاز وکاره او اوس استادانی ونیول. په ټولنیزو رسنیو ځینې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې پکې پولیسو په مظاهرچیانو اوخکې بهونکې ګاز کاروي. له انتظامی سره د مذاکراتو ناکامه کېدو وروسته استادانو د خیبر روټ اسمبلی څلور لاره کې احتجاجي مظاهره وکړه. لاریل کوونکو ویل چې ښوونکي له پینشن څخه محروم کول کیږي. احتجاج کوونکو استادانو د ټول ټاکنو په ګډون د ټولو سرکاري دندو څخه د بایکاټ اعلان هم وکړ. د پیښور پولیسو تر اوسه پورې په دې اړه سند دی ویلی او نه هم نگران حکومت د استادانو د غوښتنو په اړه خپل غبرګون ښودلی دی. خو د دې مخکې حکومتي چارواکو ویلي ول چې صوبا له مالي ستونزو کړیږي او نشي کولی نو برتی شویو استادانو لپاره پینشن منظور کړي. د پیپلس پارټۍ مشر بلاول بټو زرداری پرون د عامو انتخاباتو لپاره د ګوند لس نکاتي منشور اعلان کړی. بلاول پرون د خپل مور او پخوانی وزیر اعظم بنظیر بټو د شپاړسمې تین په مناسبت په غړي خدا بخش کې غونډې ته په وینا کې ویل چې ځینو قوتونو دا فکر کاو چې بنظیر لری کولو سره به پیپلس ګوند ختم شي خو په لویانو د هر یو مشکل وخت مقابله وکړه. بنظیر بټو د 2008 کال د دسمبر په 8مه د راولپنډې په لیاقت باغ کې تر جلسې وروسته په ځان مرګ کې برید او ډزو کې وژل شوی و. هغه وخت یې کې طالبان پاکستان د دې حملې ذمہواري منلې و. بلاول بټو زرداری په خپل وینا کې داوا وکړه چې یوازې پیپلس ګوند کولی شي چې هیواد وژغوري او د ولستونځي هواري کړي. پخوانی وفاقي وزیر بلاول په خپل وینا کې لس نکاتي انتخاباتي منشور هم اعلان کړ. په دې کې تلخاګانې دوه چنده کول، غریبانو لپاره 300 د بجلی یونټ وړیا ورکول، معیاري تعلیم پروژې، د صحت وړیا نظام، سیلاب ځپلو سره مرستې، کاربندګرو، کارګرو او ځوانانو سره د مرستو لپاره کارت جاری کول شامل دي. په پاکستان کې راتلونکي 2024 کال د فروری پر 3 عام انتخابات کېږي. د ملګرو ملتونو دوه سوځوانو له پاکستانه د راستنیدونکو افغان کډوالو ترمنځ او په ټوله کې په افغانستان کې د ژمي له کبله د ناروغیو په ډېرېدو اندېښنې خودلی ده. ملګر میتونو د ماشومان ملاتړ اداره یا یونیسف او د روغتیا نړیوال سازمان وای د راستنیدونکو کډوالو ترمنس او د جمی پر رسیدو په ټول افغانستان کې د شدیدی تنفسي ناروغي او خوارزواکۍ پیښو په شمیر کې ډیرواله راغله ده. یونیسف په نوور میاشت کې د افغانستان بشری وضعیت راپور کې لیکلي دوی په همدې میاشت کې ل نیم میلیون ډیر ماشومان معاینه کړي ل چې ډیرې سخت خوارزواکۍ سره مخامخ دي. بلخوا د طالبان حکومت چارواکي وایي راستن شو کډوالو ته منظم روغتیایي خدمات رسول شوې دي. او رسته خبر امریکا د اوکراین لپاره نظامی یا فوزی مرستي رسته کمخت اعلان کړي او ویلي دي چې راتلونکي مرسته به د کانګرس منځوري ته اړتیا ولري. امریکا د دسمبر پر 8مه په اعلان کې ویل چې د اوکراین لپاره د وسلو او نظامی تجهیزاتو رسته مرسته د ولسمشر وسنی په امر کوي. د امریکا د بارنو چار وزیر انټونی بلینکن په یو بیان کې ویل چې د 2.5 میلیون ډالر پیکج کې د هوایی دفاعي مهماتو ترڅنګ نور فوزی مرسته هم شامل دي. بلینکن ویل چې وسلي او تجهیزات د اوکراین لپاره د مخکنی لارښوونو لمخي ورکړل شوی دي. دا د مشالو خبرونه. خبرونه بل مشال اړ دیوور دل ساسه پام درو پټون په لور راګرځوم خو د یوې وړکې د میلستو
مشال رادیو ته وګیاست او زبوق غږ په مشال رادیو ټکي کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لالاري اوري
مشال لته تاسو وګی. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ایچ آر سی پی په تازه رپورت کې د قبایلی ضلعو په ګډون د خیبر پختونخوا په ځینو بندوبستي ضلعو کې د بشری حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. پرون په پېښور پریس کلب کې د ایچ آر سی پی د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان رپورت وړاندې کړ او وروسته یې مشورې ویل چې په قبایلی ضلعو کې له بشری حقوقو څخه سرغړونې روانې دي. د بیان په ازادۍ کډغنونه لګېدلي، امنیتي حالات خراب دي او د خلکو لا درکه کولو لړۍ هم روانه ده. کمیشن په دې لړ کې له حکومت د کوټل ګامونو غوښتنه وکړه. د صوبې نگران حکومت د کمیشن تازه رپورت پاړه سندې ویلي خو امنیتي ادارو په وار وار ویلي دي چې په قبایلی ضلعو کې امنیت پر ځای کولو ترجمن دي او د وسلوالو پر ضد عملیات هم کوي. نور تفصيل غلام غوس را کوي.
دغه راپور په پېښور پریس کلب کې د دسمبر په 8مه نیټه په خبری کانفرنس کې جاری کړی شو چې په کې په قبایلی ضلعو کې د بشري حقوقو په سرغړونه د سخت دریځي او ترګرۍ د بیا خورېدلو د پاتې بے کورشوی خلکو واپس خپلو سیمو ته پنه لیګلو او په جبري توګه د لادرکه کسانو په حراستي مرکزونو کې د ساتلو په اړه د اندېښنو څرګندونه شوې ده. په دغه مهال د بشري حقوقو د کمیشن سیمایز مرستيال مشر اکبر خان مشال ریډیو ته وویل
مسینګ پرسن مسله چې دا هغه ده د دې نوې زم شو دا ازلا د ټولو نه غټه مسله ده. کدا غ شانتي منګه د ریسورسز خبره کو، د ګورننس خبره کو، نو دا ټولي مسلې چې دي دا د دغه علاقې کې دي. بل دغه دې چې نه مقامی خلکو له د خپل आवाज او چدول مو خبر کړي کیږي، بلکې په نور میډیا باندې هم دا پابندې لګېدلې ده چې دا غږی د خلکو خبره دي اګه نو چته ریاست ته په کارداري چې خپل ځمېداریاني پوره کړي او د دې خلکو خپلو طرف ته تک شروع کړي. منګه اوور دا نایټ یا د شپې تر شپې چې ده دا شونه ناراضي حکم اس کم هغه طرف ته پټلي ګامونه خو پورته کړی شي. کنه
د بشري حقوقو د وزي په اړه دا راپور د ایچ آر سی پی د غړو لخوا د سوات، بنو، خیبر، پېښور او په پوزي عملیاتو کې د بیکورشوي خلکو د بکاخیلو د کیمپ د دورې کولو په اساس مرتب شوی. د بشری حقوقو د کمیشن په دغه ډله کې شامل د یاد کمیشن غړی اعجاز خټک وایي دوی چې کله د سیمو ته د بشری حقوقو د وزي د کتنې لپاره ورغلی وو نو د بکاخیلو کیمپ ته د نن نو پریښودې شوې. اعجاز خټک وایي په تګ راتګ او د بیان په ازادۍ باندې بندیزونه خایي چې ولس په دې سیمو کې ډیرو نورو بشری حقوقو ته لاسرسي نه لري.
مونږ د بار وزیرستان نو ګوېریو، مونږ د بار بنو کې آی ډی پی کیم نو ګوېریو، بلکې زه خوایم چې بنو کمشنر، ډیپټی کمشنر، اشرف کمشنر دفتر ټول یاد کې هتا کې باندې دي بنیادی خدای کې تتلی شو یو ملک کلاو سټل ایریا دا ټیک ته سنې علاقې وی چې دا فوجي سکیورټی دې دې مال تکي هار دې کې چیر دې همرا دې نو تبا خاطر نه دي چې اخوا سیویل انډوسی او تا ته وینه ته بدلته نه دي حالت هو ځینې حقوق خلاړ به جرنلستان سره ملو چې پروفیشنل دي وکیلانو سره ملو هغه وي چې تا سمه تکلیف دې خپل کار کول کې هر یو شی ته رپورټ نه مخ کې او باید نه اجازه غواړي چې دا ټیک دې حکم وکړه
د بشري حقوقو د کمیشن غړی او قبایلی وکیل اعجاز محمد وایي قبایلی سیمې چې په پښتونخوا صوبه کې شاملې شوې دي نو شاوخوا 15 کاله تیر شو خو قبایلی اولس اوس هم ټولو عدالتونو او د انصاف نظام ته لاسرسی نه لري
چې عدالتونه 15 کاله پس الته اوس هم نیمګړي دي الته فیډرل کورټس نشته وفاقي چې کوم عدالتونه دي کوم چې د صوبې په حیات آباد کې نه الته اے ٹی سی کورٹس نشته انٹی ٹیررسٹ کورٹ سے کم دی چې کوم دفعه کې د اے ٹی سی پرچه کې د اے ٹی سی دفعه لګي هغه عدالتونه په فاټا کې تر اوسه پوری نشته د مومندو کیسو په پیښور کې گئی د باجوړ کیس کم دی هغه په سواد کې گئی سیول عدالتونه چې کوم دی دیوانی الته تر اوسه پوری ریوینیو سیستم نه دی بحال شوی
د بشري حقوقو د کمیشن یو بل غړی جميله ګیلانی وایي چې د سړو په نسبت خزي او ماشومان د زیاتو بشري سرغړونو سره مخ دي
کم وطنونو کې د جنگونو وی بیا بیا راځي کم وطن سټیبیلیټی نوي پولیټیکل سټیبیلیټی نوي الکا دا ټولې مسلې چې د کنه د انسانانو د پرمختګ لارې ټولې بندې شي او د خزو بیا د اهینو بد حالت یې چې ماته اوسوي چې د خزو حالت د ماشومانو حالت
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن د دې اندېښنو په جواب کې چارواکو تر دې دمه سر ردعمل نه دی څرګند کړی خو د تیر منتخب صوبایي حکومت په دوري حکومت کې په قبایلي ضلعو کې د زم کولو د عمل وروستو ځینې اصلاحات راوستل شوي وو او د صوبایي حکومت شاوخوا ټولې محکمې قبایلي ضلعو ته غځولې شوې وې په زم شویو ضلعو کې عدالتونو هم کار پیل کړی په صوبایي اسمبلۍ کې قبایلي اولس ته نمایندګي هم ورکړې شوې وه او په یادو سیمو کې د پولیس نظام پیاوړي کولو لپاره هم ځینې ګامونه پورته کړې شوي وو او د خیبر پښتونخوا نگران وزیر اعلی سید ارشد حسین شاه هم تیره اونۍ د قبایلی ضلعو د ولس د ستونزو حل کولو ډاډګیرنه ورکړې وه او په دغه اړه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د اعلی چارواکو یو غونډه هم رابللې وه خو د بشري حقوقو د کمیشن په راپور کې د زم کولو وروستو په قبایلی ضلعو کې د پرمختګ د منصوبو په سستروي د اندېښنو څرګندونه شوې ده او له حکومت یې د قبایلی ضلعو د پرمختګ لپاره د چټک ګامونو پورته کولو غوښتنه کړې ده
د خبر پښتونخوا ټانګ ضلع کړي حیدر کلی اوسیدونکو شکایت کوي چې د فوج د لټون عملیاتو لپاره د کلی خلک په زوره له کورونو وستلی دي د سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لوتي ویل چې فوج په لاوډ سپیکر اعلان نو وکړ چې څوک په کورونو کې پاتې شي هغه به تر هغه ګرګړن کیږي دی وای وسلوالو ته نه پناه ورکوي او نو هم ورسره مرسته کوي بل خو د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار الشا مشال لوتي ویل چې په کړي حیدر کلی کې د وسلوالو د موجودګۍ په معلوماتو د لټون عملیات کړي دي د لټون عملیات د دسمبر په 28مه شوي خو فوج په دې اړه څه نه دی ویلي نور تفصيل اشتیاق میسي درا کوي
د ټانګ ضلع کړي حیدر کلی اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې پاکستانی پوز د لټون عملیات د پورا د کلی اوسیدونکي د کورونا په زور واستلې دي د کړي حیدر ویلج کونسل چیئرمین پیر یونس د سترګې لیدلای حال په دا رنگ بیانوي
بمباری فی الحال نہ نقصان روپے بہرحال خلق روڈ معصومان زڑا پڑا ڈیرا کولا پانچ چھ ہزار خلق وہ خلق ڈیر رہا تھا حکومت
دی بیٹانی قوم یو مشر عبداللہ ننگیال وکڑی حیدر کلیکشے دی پاکستانی پوز لٹو نملیات پا براکشے مشال ریڈیو تا وویل
حکومت سره هم خبره وسوه په ټانګ شي اول جرګه وسوه بیا اوس په کړي در باندې جرګه وکړه او په هغه جرګې شي په زرګونو خلک موجود وو نو دا خو دلته ډېر وخت نه کړي در حالات خراب وو.
د ټانګ ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې پاکستانی پوځ پکړی حیدر کلی کې د مشکوک وسلاولې موجودګي په اطلاع د لټون عملیات کړی دي. پوځ له طرفه په ټانګ کړی حیدر کلی کې د لټون عملیات په باراکشل یا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوی نه دي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لوی تاسې غواګي په خبر پښتونخوا کې د سید خزینه کارکونکو وای لتیرو شپږو میاشتو راځي ورته تنخواګانې نه دی ملاوي شي چې لوجې ډیرو ستوندو سره مخامخ دي. د صحت ازینو کارکونکو مشال لوی ویل چې په موجوده ګرانه کې ورته کور ساتل ګران تمامېږي. نو دوی په خبره کچري په یو اونۍ کې ورته تنخواګانې ورنکړل شوې نو احتجاجي پرلت او د پولیو ضد ساسکو کمپاین کې به برخه اخلي. دا وخت په صوبه کې د سیاحت په محکمه کې د نارینه په شمول څلور زره خزینه کارکونکو په کانټراکټ یا قرارداد کار کوي. بلخوا د سیاحت چارواکي وایي د خزینه کارکونکو د تنخواګانو ورکولو پریکړه شوې او ډیر زر به ورکړ شي. نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
صوبه کې کارکونکو د سیاحت محکمه زنانه اهلکارانه وایي چې د ګرانې لوجې وخت رول وړاندې هم بے وزلو غریبانانو ته ګران شوی دی. ولې تیر شو خو شپږ میاشت راسي د تنخواګانو نه ملاوېدو له وجې دوی ژوند نور هم ګران شوی دی. د مردان الوی افتخار چې د لیډی هلت ورکر د سازمان صوبایي مشر ده مشال لیډو ته د دسمبر په 28مه په دې باب لوي
تنخانه بغیر گزاره ډیره زیاته ګرانه ده. په دې کې زیات تر خلک دا سیدی چې مطلب هغه د کور نه برادر سیسټر یا هسبند وایف دواړه نو چې کله د کور نه دواړه کسان راځي او دواړه به تنخوا کینی نو بیا تاسو په خپل سوچو کې چې څنګه به منګه 13 نومبر کې منګه د شانتي د بایکاټ اعلان وکړ د پولیو کمپین نو دی موږ ته چې نتاسو کمپین وکړي موږ تم احساس شته چې یو پولیو انتهایی مطلب دا یو نېشنل ایمرجنسي ده. بل دا چې په دې کې د غریبانان خلک دي نو الریډي چې کې دي فاینانشل کرایسس سره ډیر زیات مخ دي.
د یاد سازمان یو بل مشر نیلوفر زرین خان وای چې زیاتره د پروګرام کې کارکونکو زنانه بې وزله یا کونډې وي او یا خاوندانې کارونه نه لري نو په دې تنخواګانو نه اغېستو په دوی ډېر اغېز وي. هوای افسوس په دې خبره ورزي چې خپل حق غوښتلو لپاره به هم دا زرانه په سړکونو راوځي.
مونږ ډېر افسوس کوو په دې باندې چې دا خپل حق غوښتلو لپاره به بار بار دا تور سره سړکونو ته راوځي چوکونو ته راوځي د پریس کلب مخې ته بکینی الته به پرلت غزي او خپل حق وغواړي. دا زمونږ مذهب دا وي چې د مزدور د خولې د اوچېدو نه مخکې به هغه ته خپل معاوضه خپل مزدوري یا چې کم داغه اجرت ته دا به ورته ادا کوي. خو ماسم په پښتو کې یو متل دی چې سړی تنگ شینو په جنگ شي. زمونږ ایل ایچ ډبلیو او ټول عمر غریبانانه هر قسمه سختو حالاتو سره مخ شوی دي. کم قسمه ډیوټیان چې په مونږ ور چولې دي هغه خپه خوشاله سره او پروغ له سره سره تر رسولي دي.
ولې په دې لمو چې کله د یاد پروګرام د چرواکی ډاکټر محمد عرف نو پختل نو دی مشال لړو ته ویل چې تیر هفته یو غونډه کې د صوبې چیف سیکرټری پریکړه کړې او ډېر زر باندې ته تنخواګانی ورکړل شي.
دا را ته پته ده چې ایشو دا او دا دیوم دی او بیا دا ایچ پی ویکسینیټر زوم دی نو دا اوس چیف سیکرټریشپ چې دنا هغه پریویس پروینشل ټاسک فورس میټینګ وو نو دا مونږ په ایجنډا باندې اچولې نو هغه باندې چیف سیکرټریشپ اپروول ورکړل چې را تاسو دا سیلریز دي ته ورکړي. ٹھیک شو ان شاء الله فایننس ته دا ورکړي دی میټینګ منټس فایننس سره هم شیر شوی دی او دا چې دنا په پروسس کې دی دا سیلریز چې کومه ایچ پی ویکسینیټرز دی هغه ته هم ملو شي ورسره ورسره
د صوبې د صحت محکمې اهلکارانو تر مخه دا صوبې کې تر 3000 کنټریکټ ملازمین کار کوي چې پکې نارینه او زنانه دواړه شامل دي. خو تنخواګانو مسله نه یوازې د کنټریکټ یا کچا ملازمینو ته ده بلکې پخې نوکری لرونکو ته هم ده. دوی وایي کچري و ورځو یا یوې هفتې پورې دوی ته تنخواګانې ورنکړل شوې نو دوی به ټول صوبې نه په خبر کې احتجاجي پرلت لپاره راغونډيږي او د پولیو نه به هم بایکاټ وکړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پیښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
مشال لوی تاسې غواګي د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب ادارې په خیبر قبایلی ضلع کې په رسمي توګه کار پیل کړی دی. د ادارې چارواکو مشال لوی بریچ په واړه جمروت او لنډی کوتل کې خپل دفترونه پرانستي او غواړي د دغه ادارې قوانینو لاندې د خوراکي شیانو معیار او صفایي برقرار وساتي او د ملاوت مخنیوي وکړي. خو په جمروت کې د تاجر یونین یو مشر وای په کار د لومړی په خلکو کې د ادارې د قوانینو او د خوړو د خوندیتوب په لړ کې پوهاوی پیدا کړ شي چې ولس د مضر صحت شیانو اخستونه وژغورل شي او که هغې نه پس یې بیا څوک خلاف ورزي کوي نو په کار ده جرمانې پرې ولګول شي. نور تفصیل فرهاد شینواری راکوي.
د خیبر پختونخوا د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې د خیبر ضلع مرستیال ډایرکټر غلام عباس مشال ریډیو ته وایي چې دوی د دغه ضلع په بازارونو کې د خوړو معیار ښه کولو او صفایي یقیني کولو لپاره خپل هلې ځلې پیل کړي.
او مین سی سی کم دی فوډ سیفټی دا هایجین دا کوالټی دا بزنس رجستریشن دا ټایم ټو ټایم خلکو ته ایسو پیز هم ورکو هر شاپس ته هغه پولٹری دی او میٹ شاپس دی مینوفیکچرنگ یونٹس دی آئس کریم یا پاپس انڈسٹری شو یا بیوریج شو اسٹوریج خپل تاغه ورکو ایس او پیز ورکو دا سیل خپل ایس او پیز ورکو او دکاندار اول پوی کو او غین پس بیا زمون فائن هم ډیر او زیات دی مینیمم 25,000 نه سٹارٹ کیږي.
د جمرود بازار تاجر یونین صدر کاشف اپریده وای چې پکار دا لومړی دغه اداره خوراکي شیان جوړو او دکاندارانو ته د احتیاطي تدابیر خپلولو تربیت او آگاهی ورکړي او د خلاف ورزي په صورت کې د پرې جرمانی ولګوي.
اول چې کوم دي دکاندارانو له او دي چې کوم تاجر دغه ټریننګ ورکړي دی پوي کې په خبره باندې ملاوت نه پاک سامان ورکول پکار دي کنزیومر لا سبا مطلب تاسو چې جرمانی هم لګوي تاسو یو مطلب یو زیل زی ریټن کوي نو هغه چې بیا قانوني وي څنګه چې دی غریبانو ته پته لګي چې دا ریټ باندې سبا سبا راکې وشو زما سره غلطي و سره کار مې کړو غلط چې
نورو ادارو ترڅنګ د خیبر پختونخوا فوډ سیفټی اینڈ حلال فوډ اتارټی په نوم د خوړو خوندیتوب او د حلال خوراک ادارې اختیار هم ورغځېدلای. فرهاد شینواری
مشال ریډیو خیبر. مشال لوی تاسې په پاکستان کې د عام انتخابات لپاره سیاسي ګوندونو هلې ځلې توندې کړې دي. په هیواد کې بیلابیلو ګوندونو انتخاباتي جلسې کوي او له خپل سیاسي منشور سره سم ولس سره وعده هم کوي. په ملک کې د راتلونکي د 2024 کال د فروری په اتمه عام انتخابات کېږي. په سواد کې ولسوای سیاسي ګوندونه له انتخاباتو مخکې ډېرې ژمنې وکړي خو بیا په اقتدار کې راتلو وروسته نه پوره کوي. دا سیمې ځینې اوسیدونکو مشال لوی ویل چې له انتخاباتو ډېرې زیاتې تمې نه لري. په سواد کې د مشال لوی خبریال نیاز احمد خان ځینې اوسیدونکو سره خبرې کړې چې له انتخاباتو څه توقعات لري. راځي چې دا واورو.
اجمل خان چاربا خبر ده چې اول احتساب د چاج دون پیسې وړي بار ملکونو کې خود جاب سوګ راوړي یو خبره تا دلته چې اوس کارخانه منګه چوړ په 3000 روپۍ آلو دا کارخانه د چا ده دا دی نو شریف دا شابا شریف دا زرداری دا عمران خان دا دوی دوی اول دا وړو دا منګای ولی نارځ نه اول دا غریبانان لا دا غون وړي په خلک ورکول پکار دي. انتخابات ته انتخابات چاله کې غزاړو هغه کسان بیا به راشي په تخبکین بیا به ګډ ډک کې دلته وي بس بهر تا دا خو مزاق دی قوم سره اول احتساب وروسته بیا انتخاب پکار دی.
ست توقعات لري دا ماحول دا انتخابات د پاره برابر دي ټیک ته خپل نوم را ته وای دا کمزګي
زمان نوم عبد الواحد دی او د سید شریف شګه اوسیدونکو ما وس خو مونږ دا توقول کړه کوم مطلب دی نه مخ کې شابه شریف شبرغه نو هغه وی عزت عمل ټی کومه د ټولو بچمه عزت عمل ټی کوم منګای ختمه منګای کم طرف ته لاړه په 1400 د غلط خبره وس 3031 ته لاړه په کار د جدود عمل ټی کړه و کنه په کار د جدود منګای کتر اوسېو بجلی و ورسته ورته وس بیا 1 روپۍ سره پاسه بیا دسمبر نه بخو بیا ګرانیږي خګیس دے پټا بلی ګران کو سوګ ټیکای ټیکول ولا سوګ دی مونږ ته دې سوګ وخه چې سوګ ټیکول ولاسته هر سړی راځي خپل جیب ډکای غریبانان دل کړو تباہ او برباد کړو.
جی بالکل وینګوري بازار کې ولاړ یو دخل کوم دغه پښتنه کو راتونکو انتخاباتو چې هغه ماحول سازګار دی ټولو پارټیانو لپاره یو شان موقع دی مثلا یو مشر ولاړ دی هم دغه پښتنه کو په دې ملک کې انتخابات روان دي پاره انتخابات تاسو لاله سره خپل پیجنګلو غي خپل روزګار راته وې سکار کوي او بیا سره خبر
باچا لاله د منګوري ماده
نو زما د سیاسي کارکون په حیثیت باندې دا دغه چیرې الیکشن چیرې ان سیاست کې انتخاب دا یو ضروری عمل لې چیرې په دې ملک کې دی دا ولسی نمائندگانو یعنی د رای چې کوم الیکشن کیږي دا د صفاف او شفافی د هیڅ یو چا دی په اثر نه او دا دی مطلب ولست دی پری دی چې د دې چاته اوټ ورکي او هغه خلک ایوان ته لاړ شي او دغه ایوان یو با اختیار ایوانی چې دلته کې د دې وطن او د دې مظلوم او محروم اقوام د پاره یو حق قانون سازي وکي نو جمهوریت سیاسي عمل د پاره یو پاک شفاف آزاد الیکشن ضروری دی.
مثلا یو سوس ټوانټان دیس د کوونکو دی نو پوښتنه کو خاله تر خپل نوم وایې کم کلاس کې؟
السلام علیکم, زما نوم ابراهیم دی, زبر 10 کلاس کې سوچر اکیډمی سکول نه سبق وایم. زموږ نه توقعات چې موږ د خاينو واستای جوړ شي خکا لژن دی راکي خاص کول نه دی راکي چې موږ خط تعلیم حاصل کوو موږ خپل حد ورسو او دا موږ بیا موږ نور واخو بوزو
بل مرګ نه پښتنه کو.
زمانو سید علام جان فادر نه میسج او سینو نه درنګ مالین راځم خو لکه دا او انتخابات بالکل صحیح پکار دي خو لکه یواز دانه چې لکه انتخابات وشو او بس د پارټي او د چیرمن لار سره چرشی او لاړ شي پکار شي دا انتخابات چې کم وشي دینه چې د سټډنټان دار سره ملاو شي کم اډوکیشن دوله پکا دا او پرام شي دوی کم جاب زار سره ملاو شي سینج یو یو کسته سټډنټ تعلیم حاصل کې ولر بار ملتا د سینند پکا پکا شي دا حاصل کې دوه جاب په پاکستان کې ملاو شي.
پسوات کې د مشال ډی خبريال نیاز احمد خان سره مو د زینو سیدونکو خبري واوري دي چې له عام انتخاباتو سره تمیل لري. مشال لوي تاسې غوږی د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی واي ل پاکستان زرګون افغان کډوال تش لاس افغانستان ته راستنول کیږي. دغه سازمان ویلي افغان کډوال مجبور کړل شي چې د کور ټول وسایل شاته پریږدي او له دغه هواده خالي لاسوزي. ل پاکستان د راستنول کیدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې محال خول کیږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړپور چارواکي یو ځل بیا ل کډوالو سره د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د خچلن غوښتنه کړي. تفصیل په دې رپورت کې ورو
له پاکستانه د اخراجی دنکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورستر بلی اندیشنې په زیاتې دودی. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو ایف پی وایي دغه اخراجی دنکو کسانو کې زرګونه هغه تش پلاس هوا تاسو نه کړی سي ودی. دغه سازمان د چهارشنبه پر ورځ پر خپل ایکس پانا یا پخوانی ټوئیټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیوي خبرې خبرې کړي چې پاکستان کې د کډوالۍ ل څوارلس کاله تیرول وروسته اخراج شوی دی. دغه راستنه نکړل سوي کس نوم نه دی یاد شوی خو په وینا یې توانېدلې چې یوازې دوی کمپلې له پاکستان راوړي او اوس ایران دی چې څه وکړي.
پاکستان امیر چیان والا کار ویډی دی یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی ویڈیو سیم دی ویڈیو می نہ ہوس درا کو رکھ دای چمی بیس چھا ہو کی ہا انا دار مز دی راشتہ نہ بل شاہ است تاریخ شاہ چ می دان کرو کی
پاکستان لتیرو نش دی دو میش تر ہیس لہ ہا ہوا د دت سبان دی ولس لا ک بیا اسناد افغان کڈوالو د اجباری استلو لڑی پایل کڑے دا په دې مده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په وینا نشدي نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړي سوي دي. په پاکستان کې مشته وکړول چې خپل نوم نه دی شوولې. ازادي رادیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
روس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړی نو موږ نو څه کولای چې دا سیو دم د پاکستان څو ځکه موږ وځو موږ بشان په نیمه نیمه به خرڅو او بیا به د پاکستان څخه ځو چې پر دې خبرې سیوی تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري دوی دا رقم وزي چې خپل شان په نیمه بای خرڅي د شلو لکه روپو شی په لس لکه خرڅي په پنځه لکه خرڅي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بیلابیلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پریکړې لاس په سر سي خو پاکستان دغه غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنوي چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نرمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دي مورواج افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلې دي دلته په سره ژمی باندې دی رستنول او دی مخت پیوا مشکر جوابوی دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګری ملتونو د کډوالی عالی کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالی او په کور دننه د بی ځای کېدنی شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجیدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
همدې رپورټ سره د روان غړي نوې برخې ته راورسېدو. تاسو دوه خبرونه مهمه برخې وایم. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ایچ آر سی بی پرون په یو تازه رپورټ کې په قبایلي ضلعو کې په امنیتي حالاتو او د بشري حقوقو په وضعیت اندېښنې څرګندې کړې دي. د کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې مشر اکبر خان پرون په پیښور پریس کلب کې رپورټ وړاندې کړ او وی ویل چې په قبایلي ضلعو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي، بلخوا صوبایي نگران حکومت په دې اړه سند ویلي. د بلوچستان د یووالی یا یکجهتۍ کمیټې یو مشر ډاکټر ظهیر بلوچ پرون له اډیاله زندان غره خوشې شوې او د سلور دیش بلوچ دربلمانو د خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. دوی په اسلام آباد کې د ماورای عدالت وژنو او جبري بې درکیو پر ضد په احتجاج ناستي. بلخوا د بلوچستان حکومت وایي چې د هغه پیخي په تړاو د زینو پولیسو دندې او ځنډولې دي او تحقیقات کوي چې دوی په اسلام آباد کې پر احتجاج دي. اوس لجمن سرسم د مشال ترنا لاندې بحث لرو. د بحث کوربا داود خټک دی.
د مشال ترنا لاندې
ستړي مشه د نن ورځې د مشال ترانه لاندې پروګرام کې داود خټک در سره يم. د نن ورځې د بحث موضوع په پاکستان کې د لا درکړ شو کسانو د خپل خپلوانو او بشري حقوقو د فعالانو احتجاجونه او اغه ته د حکومتي او سرکاري چارواکو غبرګون دي. د دسمبر په شلمه یو شمیر بلوچستان چې زیاتره خزیوي د بلوچستان له تربت ضلع اسلام آباد ته ورغلل. دغه کسانو په بلوچستان کې د لا درکړ شو بلوچستانو د موندنې او د دوی په وینا په بلوچستان کې د ماورای عدالت وژنو لړۍ بندولو غوښتنه کوي. ورستو دغه کسان د پولیسو لخوا په زور منتشر کړل شول. د دې وړاندې په خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو کې هم ورته غوښتنې او د اغې لپاره احتجاجونه مخې ته راغلي چې پښتون ژغورنې غورزنګ په سر کې راځي. د نن ورځې د مشال ترانه لاندې بحث کې په دې خبرې کوو چې ولې حکومت بلکې حکومتونه د دې ستونزې په حل کولو کې پاتې راغلي. په نننی بحث کې را سره له اسلام آباد د مشال همکار طاهر خان صاحب او له کوټې د مشال خبريال ایوب ترین صاحب برخه اخلي. تاسو دواړو ته خراخ لاس وي. مخکې له دې چې د بحث اغاز وکړو، ورزو د مشال خبريال زلان یوسف زیتا څوک چې د بلوچستان د احتجاجي مارچ په وخت په اسلام آباد کې موجود وو او دا مارچ له نږدې سارلې، نو
د بلوچ یکجهتې کمیټې دغه مارچ ته زه په اسلام آباد انټرچینج کې یوځای شوم. دغلته د اسلام آباد انتظامیه او پولیس د مخکې نه ولاړو او د مارچ ګډونوالو ته ویل چې تاسو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاجي پرلت مه پیلوې، تاسو اف نائن پارک ته لرشئ، هلته کې موږ تاسو ته ټولې اسانتیاوې برابر کړو، هلته کې پرلت پیل کړئ، یا تاسو ته ایچ نائن سیکټر کې ځای درکوو، هلته کې تاسو احتجاجي پرلت پیل کړئ. خو د مارچ مشري کوونکي ماهرنګ بلوچ انتظامیې سره دغه خبرې ونه منلې او په ګاډي کې کېناسته، نور ګاډي مور پسې شو او وی ویل چې خامخا به موږ اسلام آباد پریس کلب مخې ته ځو او الته احتجاجي پرلت پیلو. زه هم دغه مارچ سره سره روان شوم، خو لږ مخکې چې موږ لړو په سرینګر هایوې باندې 26 نمبر سره نږدې اسلام آباد پولیسو دغه سرینګر هایوې په مکمل توګه باندې بند کړی وو او د مارچ ګډونوالو بیا هم په دغه ځای باندې دی کې ناست لو دغه تک خپل احتجاجي پرلت چې و پیل کو. زه هم تر شپې تر یو لسو بجو پورې دې سره پاتې شوم، خو بیا لړم د اسلام آباد پریس کلب مخې ته ځکه چې الته کې هم یو احتجاجي پرلت پیل شو او الته کې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج کوونکو لاره بند کړی وو. هغه احتجاج ځکه کو چې هغه د استقبال لپاره راغلی چې د بلوچستان نه مارچ را روان دی، خو چې چونکه هغه په سرینګر هایوې باندې ودرو نو دوی د اسلام آباد پریس کلب مخې ته احتجاج پیل کو. بیا د شپې نه وخته د سرینګر هایوې باندې هم احتجاج کوونکي او د اسلام آباد پریس کلب مخې ته هم احتجاج کوونکي په هغه باندې پولیس لاټی چارج وکړو او زیاتره گرفتار کړل. پولیس په خپل بیان کې ویلي وو چې په دې کې داسې کسانو چې هغه په پولیس باندې کاڼي ورول او پولیس جوابي کاروایي وکړه او ځکه داخله گرفتار کړی دي. بیا سحر ذریعہ اسلام آباد پریس کلب مخې ته هم لړم ملته چې موقع تل نو د احتجاجي پرلت د بلوچ احتجاجي پرلت ته پر کومه تیاری شوې، هغه خیمه میمې پولیس روانې کړې وې او سامان هغه ګډوډ پروت و. بیا هایکورت ته دغه کیس لړل. بیا وروستو یو وفاقي وزیر په پریس کانفرنس کې وویل چې بیگا کم احتجاج کو ان کی گرفتار شوی دی هغه ټول پریخی دی او بیا د شپې نا وخته تیر شپه نا وخته بیا داسې ویډیوګانې په ټویټر باندې خپرې شوې چې په هغه کې دا بلوچ احتجاج کو ان کی خزی چوی نه هغه پولیسو کوشش کو چې په زور باندې په بس کې کینې یو دی چې کم نه د اسلام آباد نه بهر کې
خان صاحب زلان یوسفزی خبرې تاسو واوریدی او مخکې له دې چې زه تاسو نه یو بل پوښتنه ولرم او هغه دا چې ولې حکومت د دې غوښتنو ته یو مناسب جواب ونه ویلو خو له هغه وړاندې که تاسو ماته بالکل لنډ دا وایي چې لکه څنګه چې زلان وویل چې دا معلومه نه ده چې هغه کوم خلک چې پولیسو گرفتار کړي آیا هغه ټول خلک اوس خلاص کړل شو کنه په هغه کې اوس هم څه خلک د پولیسو په حراست کې چې تاسو اسلام آباد کې کدار ته بالکل لنډ وایي
تیره مننه تاسو چمار دعوت را کړ نه د 500 څخه زیات هغه سړی هغه لا تر اوسه پوری اسلام آباد پولیس سره بندي
طارق خان صاحب پښتنه دادا چې بلوچستان چې کله ل تربت نه کوټی ته راغلل او د کوټی نه دی بیا ډیر اسماعیل خان ته راغلل او د ډیر اسماعیل خان نه دی بیا اسلام آباد ته راورسیدل په ظاهر باندې او سچ مونږ او قتل دی په مکمل توګه باندې دی پر امنو بیا ولی حکومت یعنی په اسلام آباد کې حکومت چارواکی پزید دی چې دې سره خبرې اترې کړې وي او په پر امن طریقه باندې دا خبره حل شي وي دی ولې د تشدد لار اختیار کړ سو وجه واستاسو په خیال کې
ګوره دی باندې خو ډېر خلک څنګه حیران وي چې دلته په اسلام آباد کې اکثر پولیس لخوا کړه چې دا مارچ را رسید هغه وختوم دا یو موقف مخې ته راغی چې په اسلام آباد کې د پیزو کسانو نه زیاتو د خلکو په اجتماع باندې بندیز دی او نشي کولای دا یو دلیل دی سره وي خدا دلیل سے کمزور پاتې شوی تاسو بیا د شکل عدالت د سپریم کورٹ خلاف تیر حکومت کې د پی ڈی ایم حکومت کې یو مظاهره کې دا او د حکومت اتحادی پارٹیانو کولا داغه نمخ کې تیر کې حساب دی اجازه نه و چې هغه په اسلام آباد کې غونډو کې لیکن پی ڈی ایم مولانا فضل الرحمن صاحب د غرنګ د مسلم لیگ نور مشران هغه د سپریم کورٹ بهر لوی جلسه وکړه او هغه خلکو ته پوسوند پولیس نه کوچ تاسو یو طرف ته یو نو دلته پولیس چونکه د مرکز اسلام آباد د مرکز دلاندې دی پالیسه مرکز جوړی پولیس اسی او سمبالک مخه مخه تکیږي او جواز نشتا چې کوم وزیران بیا کې ناصر کله چې پټول نيزو رسنه او په سوشل میډیا باندې ډیر زیات یو خبرګون راغی را دی عمل راغی نو هغه مجبور کړ بیا حکومت چې هغه وزیران زین جمع شي خود وزیرانو هغه بیانونه زما مالک خبرې کانفرنس وره درې وزیران ناستو هغه د اطمینان وړ نو تاسو ګورئ دلته قرار بیانیم کیږي د اسلام آباد د پولیس مشر عدالت ته اسلام آباد های کورټ ته چې ټول نیول شوی کسان رها شوی دی خوشی شوی دی لکه دا دروغ د شپې نا وخت خزی لکه د جیرون تعاون خروته لیکن هغه په گاډو کې نو ستل څنګه چې زلان خبر موږ په گاډو کې نو او هغه دلته نه لګری دی سړی په جنو
ترخان سے بخې ستاسو خبره ما پریکړه پنیمه کې خو کدار ته وای چې دا اطلاع تر روانو چې دی خزی په زور په بسونو کې کېنولې دی او اغه ته ویلې چې تاسو مونږ تر کوټي پورې رسو الیبه مو بیا ال تخلاصو آیا دا سې شوی دی هغه خزی ټوله لیگل شوی دی
ګوره د اسلام آباد هغې لګلې شوې دي او ګوره اوس خو یو د سوسایټي د معاشره د ملکونه دا اوس بدل شوې دي که په ټلویزیونونو باندې بندیز هم وي لکه څنګه چې دی نو په خواله رسنۍ او ټولنیز رسنۍ او په سوشل میډیا بندیز نشي کېدی او نن سبا خو چا سره موبایل دی نو بیګا بیا ویډیوګان راغلل چې په زور باندې زنانه چې کوم په مارچ کې شامل وي هغه په گاډو کې کېنه ولې شول په زور باندې د دې نه لیکن اوس بیا معلومه نشوه خو بهر د اسلام آباد ته داخل نشوه چې کوم دغه یو مقصد وو چې اسلام آباد ته لاړ شي
یعنی طاهر خان صاحب ستاسو مطلب دی چې د انصاف د غوښتنې لپاره اسلام آباد ته دا نږدې 2000 کیلومتر مارچ کړو خو د اغي ته یعنی د دې غوښتنو ته د جواب ویلو په ځای باندې په اغي باندې پولیسو تشدد وکړ ترين صاحب تاسو نه پوښتنه کوم دی چې کله د تربت نه روانې د کوټې ته راغله نو آیا دا په کار نه و چې صوبایي حکومت دی سره آلته خبرې اترې کړې وي او دا ستونزه هغه ځای کې یعنی په کوټه کې دا ستونزه حل کړې وي ستاسو په خیال کې چونکې تاسو په دې ټولو حالاتو نظر لري صوبایي حکومت ولې په دې کې پاتې راغله چې د دې خلکو غوښتنو ته هغه ځای کې جواب وایي
ډېر مننه داود صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم وویلې، دلته زیاتره کارپوهان او سیاسي مشران هم دا خبره کوي چې دا دومره غټه مسله نه وه، دومره غټه لانجه نه وه، او دا په تربت کې اورېدلی شوی که د دې ځای چې کوم نگران صوبایي حکومت دی هغه به دې ته په سمه توګه پاملرنه کړې وای، ځکه چې دغه پیښه چې د بلاچ بلوچ چې کوم دغه ګرده پر لات لاریون او دغه بلوچ اکجیتی کمیټي او بیا مارنګ بلوچ د دې مشري کوي، نو دا ګرده د نومبر په 23 نیټه چې په تربت کې د سی ٹی ڈی له خوا یو آپریشن وسو، په دې کې یو ځوان بلوچ مړ شو او بیا دغه سره درې نور کسان ووژل شو. بیا دغه وروسته دغه پلار دا ادعا وکړه چې بلوچ چې دی هغه د نومبر په 19 نیولی وو او په 23 و عدالت ته وړاندې کړی دی. نو د دې په ضد چې هغه وویل چې د سی ٹی ڈی په چې کوم خلک په دې کې تورن دي، په کار دی چې مقدمه درسي او دا ونیول شي. لیکن هلته چې کوم ځلې انتظامیه وایي دلته په کوټه کې کوم صوبایي حکومت هغه دغه خبره ډېره سیریس نه واخیستله چې دا یو سپین ږیری یو غریب کس دی او د دې زوی مړ شو، او بلکې د صوبایي حکومت دلته چې نگران حکومت دی صوبایي د دې وزیر اطلاعات جان چکزی له خوا خو دا بیانونه راتلو چې دغه ځوان بلاچ بلوچ وو، دا تر دهشتګرد وو، دا ترګر وو، او حکومت د ترګرو سره هیڅ ډول خبرې نه کوي او داسې دی او داسې دی. نو بیا هغو په تربت کې پرلت پیل کړي او د دسمبر په 9 نیټه انتظامیه و دې ته مجبوره کړه چې هغه د سی ٹی ڈی خلاف ایف آی آر وکړي. او
یعنی سی ٹی ڈی مطلب تری صاحب، سی ٹی ڈی مطلب ستاسو دا دی چې د ترګرې ضد چې کوم پولیس دی یا کاونټر ټیریزم پولیس چې کوم دی،
جی جی، دا هغه په ضد ایف آی آر وکړي. څلور کسانې په هغه کې نامینیټ کړل، په هغه کې یو د تربت د سی ٹی ڈی مشر وو او دا هغه سره نور درې کسان نور. دغه وروسته بیا هم صوبایي حکومت و دغه پرلتوالو ته دومره هغه ډول جواب نه وایي، او هلته وروسته رابلي خلک زیاتېدل، زنان، ماشومان، نارینه په دې پرلت کې زیاتېدل.
تری صاحب ډېرو بخې دغه ځای کې یو پوښتنه راپورته کیږي. تاسو چې څنګه وایي د زموږ د کتونکو لپاره هم باید دا یادګیرنه ورکړم، لکه څنګه چې تری صاحب وایي چې بلوچ بلوچ دا یو ځوانو په تربت کې دا د پولیسو په اپریشن کې وژل شوی د نومبر په 3 او د هغې په ضد باندې بیا د هغه خپلو خپلوانو او هغه ځایي خلکو احتجاج شروع کو. هغې غوښتنه کوه چې د دې د پلټنې وشي، یعنی تحقیقات دې وشي. خو تری صاحب تاسو چې څنګه ووایي چې عدالت هم حکم ورکو، حکومت هم د هغه کسانو په ضد باندې کاروي که پرچه درج شو د هغې په ضد، نو د دې احتجاج کوونکو نورې غوښتنې بیا سوي دي څه غوښتل؟
داود صاحب دغه احتجاج کوونکي چې بیا هلته چې کله د دې دغه ایف آی آر او د دې مسله چې لیټ شو، د دې لومړی دا غوښتنه وه په دې وژنه کې چې کوم سی ٹی ڈی یا نور پولیس چې دی هغه په دې کې لاس لري هغه دې ونیول شي. خو دغه د حکومت لخوا په دې کې چې ځنډ رالی، نو دوی بیا د کوټ په خوا دغه پرلت را روان شو د لانګ مارچ په بڼه کې، او کوټ ته دلته چې را ورسېدی د دسمبر په 15 نیټه. نو بیا دلته د بلوچستان های کورټ کې دوی یو درخواست لګولې وو، په هغه کې دوی دا ویلې چې د کوم د سی ٹی ڈی چې کوم کسان دي هغه ته معطل کړل شي. خو آی کورټ هغه معطل کړل او د دې کوم کیس دی هغه به کرایم برانچ ته په لاس ورکړي، او د دې بله غوښتنه دا وه چې هغه دې ونیول شي. او د دې سره سره دوی ودا دوی درې د دې مطالبې دي. یو دوی دا وایي چې ماورای عدالت قتل، یعنی چې کوم خلک بلوچستان پولیس نشي یا سی ٹی ڈی نشي دا وو وژنه دې بند شي، او د دې سره چې کوم لادرک بلوچستان دي د دې په خبره هغه دې خلکو تشکاره کی هغه دې خوشی سي، او کپرچا یو جرم وي نو هغه په کار دي چې عدالت ته وړاندې سي. او دلته چې کله دې د دسمبر په 18 نیټه کوټ ته دا لانګ مارچ را ورسېدې، نو دلته د دې ځای چې کوم صوبایي حکومت هغه ریډ زون و دې ته بند کی.
تاسو په دې خپل خبرو کې وی چې دی ویل چې دا پولیس والا دې اونې ول شي، نو تاسو وی چې تله خوشو، آیا دا پولیس والا اوم نیول شو کنه؟
روسه پوری دا پولیس والا نه دی نیول
شو، روسه پوری نه دی نیول شو. درې زپتا سوبیا هم راځه ترین سیب تاسو بیا هم رازم تاسو اوی چې د دې غوښتنې دادی چې ماورای عدالت قتلونه دی بند کړل شي او د بلوچستانو لا درکه کول دا دې هم بند کړل شي. فکر کوم دا د بلوچستانو د کلونو کلونو یو مطالبه ده او د دې په سر باندې په کوټه کې اوس هم د ماما قدیر په مشرۍ باندې یو احتجاجي ناسته هم کیږي. کتونکو طاهر خان صاحب او ایوب ترین صاحب سره خپل خبرو ته به دوام ورکو، خو ورزو د بلوچستانو د مارچ مشري کوونکی مهرنګ بلوچ دی چې کله ډیر اسماعیل خان ته راورسېد نو هلته دی سره د مشال خبریال اشتیاق مسید خبرې کړې وې. ګورو چې د مهرنګ بلوچ او د احتجاج کوونکو یعنی اغي کله اولې دا مارچ شروع کړو او د دې د خلې یعنی د دې په ژبه د دې غوښتنې څه دي. نو ورزو د مهرنګ بلوچ خبرې اورو، د خبرې په اردو ژبه.
تحریک 23 نومبر کو اسٹارٹ ہوئی، 23 نومبر سے لے کر 6 دسمبر تک تربت میں احتجاجی دھرنا دیا گیا جس میں شہید بالاج کے لواحقین کے سمیت بلوچ یکجہتی کمیٹی دھرنے میں بیٹھی رہی. اس کے بعد ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا 6 دسمبر سے لے کر آج تک. آج ہم سب سے پہلے ہم تربت سے کوئٹہ کی طرف گئے اور پھر کوئٹہ میں ہم نے 4 دن کا احتجاجی دھرنا دیا ہے کیونکہ انتظامیہ کی غیر سنجیدگی تھی. انتظامیہ اس مسئلے کو حل نہیں کرنا چاہتی تھی. بلوچستان گورنمنٹ کی جانب سے کوئی بھی مذاکرات کے لیے نہیں آیا، الٹا ہمارے اوپر پریس کانفرنسز کی گئے، لواحقین کو دھمکایا گیا اور ہماری جو اتنی پرامن تحریک ہے اس کو اینٹی اسٹیٹ کہہ کر جو ہے نا اس کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی.
مہرنگ بلوچ ہم آغا خبریو کی کمی خبری چھ ایوب ترین صاحب، طاہر خان صاحب او ما تاستووی چھ بلوچستان سغواڑی ددی پا خبرو کی یو نوی خبرہ پا اردو جو بچ دی خبری کوی آغا داوا چھ دی وی چھ پزید دی چھ زائی انتظامی پا بلوچستان کی ددی سرا خبری کڑی وی دا اغی پزید پا دی باندی ددی پا زد باندی پریس کانفرنسو نا اوک او پا دی باندی دا ریاست زد دا کارونو کولو تورونا هم اولگول او هم دا دی وجه دی مجبور شو او دی بیا دا اسلام آباد پا لور باندی خپل سفر شروع کو. طاہر خان صاحب دا کمی غوختنی چه دا لادر کرکل شو بلوسانو خپل خپلوان لری ور تا حجاجون پا کبائلی سیمو که هم مخیطر غلی دی او یو مثال دا پختون جغورن غرزنگ دی چه آغا هم دا دغه حالاتونا رافیدا شوی دی سپی گر کوی لکه څنګه چې مہرنگ بلوچ وایي، ترین صاحب وایي، زموږ خپل ابزرویشن دا دی کدا ستونزه یعنی د ورکو خلکو د ماورای عدالت وژنو بیا د خلکو غوښتنو ته جواب نه ویلو کدا ستونزه هم داسي وي او د خلکو خپګانونه هم داسي حل طلب وي نو ستاسو په فکر د دې نتایج بس وي؟
زما نظر دا دی چې نتایج به زګ ډیر زیات بد وي د پاکستان لپاره که تاسو وګورئ کرم چې دا اسلام آباد کې دا لکه د تیرو دوه ورځو نه دا حالت روان دی نو په سوشل میډیا ځکه چې ما بار بار ذکر وکړ چې په میډیا چونکې بندې ډېر شیان مخې ته نه راځي خو سوشل میډیا کې تاسو وګورئ نو یوازې بلوچ نه دي لکه اکثر به زموږ خلک د پنجاب نه ګیله کوي چې لیکن تاسو وګورئ د حامد میر په شان یو ډېر مشهور وتلی جرنلسټ د پاکستان چې هغه د لاهور دی او هغه تیره شپه تانې ته مورغ هلته پولیس داغه بیزتی اوس پکاوی مو کو بیا که په سوشل میډیا ډیر زیات مشهور چې کوم لکه پنجابی لکه جرنلستان دي صحافیان دي مشهور هغه ټول دي په حق یو سار یو بل دلچسپ شي چې ذکر وکم نو خبوي چې دوره دی وړاندې یو کس وصله کې خود په بلوچستان کې او مریم نواز په هغه باندې ټویټ وکم او په ټویټ کې داغه هرکاری وکم بیا پکې وای چې ایسای ته مبارک ویم ما دا غی لاند کمنٹس وکړه ځکه دا غی نه تاسو ته انداز تاسو پختنه جواب درکوم چې دا خلکو رویه صدا رد عمل صدا خبرګون صدا خلک سوای تاسو یقین وکړئ چې د مریم نواز هغه سیاسي مشر دا جرنلیست په هیڅ باندې پاره انتقاد نشم کولې خو دا خلکو هغه چې تقریبا د سو غنې چې 99% یا 99% کې لکه اغه د مریم نواز په دغه ټویټ باندې دغه مزمت وکړ ډیرو پکې د مریم نواز چې کله هغه بلوچستان کوټه ته ورغلې و اومدغه د لادرک خلکو په کیم کې ورغلې و اغه ورته هم یاد کړو دا هغه بیان وته یاد کړو دا هغه عکسونه تصویرونه عمومي چې زه ګورم نو فضا او ګوره په سوشل میډیا باندې خو یو پاکستانی به خبره کوي کنه یو بلوچ به خبره کوي یو پښتون به کوي یو پنجابي به کوي دا د خلکو استازیتوب دی له حاصله ډېر خلکو سره خو بدغه نه وي سوشل میډیا نه وي موبایل کې به سره انټرنیټ نه وي نو معنی دا چې 99% خلک د مریم نواز غندنه کوي په دغه ټویټ باندې چې تا د اسلام آباد د خوځو اواز باندې خوځ خبرونه کړو. نو زما نظر دا دی چې اکثریت خلک چې زه ګورم ناغه د مارچ سره ملګری وو، دې سره همدردی وو، او دا چې ساري سره وشول دې ته ډیر زیات خلک
مارچ کی خزی وی او د دې خبرګون په فیسبوک، ټویټر، انستاګرام او لکه څنګه چې تاسو د حامد میر ذکر وکړ، حامد میر یو مشهور خبریال دی په اسلام آباد کې، دغه سي چې مونږ په خپل باندې څومره کتلې دي نو زیاتره خلکو د دې مارچ په حق کې خبرې کړې، او بل دا چې دا خلک د یو ډیر لری پرتی سیمه نه راغلي دي، ډیر لوی مزلې کړې دي، بلکې په دې کې تر دې حد پورې چې ماشومان هم دي او داسې میان دي هم پکې وي چې اغي خپل ماشومان ته شیدې ورکول. ترین صاحب، زه د طاهر خان صاحب همدغه خبرې ته یعنی دې ته زه دوام ورکوم او تاسو نه دا پوښتنه کوم چې کوم د 2001 نه حساب نو اول خو د پرویز مشرف حکومت او د ستونزه یو ځل بیا په هغه وخت کې دا اوچته شاه د اکبر بوګټي د وژنې سره چاغه یو بلوڅ سردار و، بیا د پیپلز پارټي منتخب حکومت راغی، بیا د مسلم لیگ حکومت راغی، بیا ورپسې د عمران خان د تحریک انصاف حکومت راغی، او اوس موجوده حکومت ته چې پاغي کې وزیر اعظم هم د بلوچستان دی او د کورونو چار وزیر چا چې اوس استعفا ورکړي خو هغه هم د بلوچستان دی. سو جدا چې ټول حکومتونه د بلوچستان او بلوسانو د ستونزې د حل موندلو کې پاتې راځي، ولې حکومتونه یعنی پاتې راغلي ټول؟
داود صاحب، په دې کې یو خلوې خبره دا ده چې دلته واک و اختیار د دې کسانو نه کم چې حکومت کې مشترک ښکاره کیږي په ظاهره. زیاتره په د 2000 رئیس چې بیا موږ ګورو سوای ک موږ حساب ورته وکړو په 2014 کې چې کوم انتخابات وشو چې دلته د ډاکټر مالک او د پښتونخوا ملي او میکوند یو حکومت جوړ شوی و، هغه کې موږ داسې کتلی شو چې په هغه کې ډېر جانبداری نه وه. نو نور حکومتونه چې راغلي دي هغه لکه موږ مخکې خبره کوله زیاتره هغه الیکټیبلز خلک وي یا هغه سرداران وي یا هغه نوابان وي چې هغه د خپل ذات لپاره تر صوبایي اسمبلی پورې په هر طریقه چې د هر چا په مرسته چې هغه ځان رسوي، نو بیا چې کله دی راسي بیا د دغه انټرسټ نه وي چې دی د بلوچستانو مسله حل کړي، دی د پښتنو مسله حل کړي، دی د لادرکو انسانانو مسله حل کړي، بلکې د دې ذاتی ګټ په دې وي، ځکه دی پر کار فورم دا خبره کوي چې موږ خو ته بل چا پروژه راغلي نو موږ ته په کار دی چې هغه د چا چې موږ راوستلي دا غو ډېر خدمت وکړو، او دغه نتیجه دا ده چې دغه ستونزه بجای چې دا اوارسه به وای کم څه به وای ورځ تر بل زیاتیږي. څنګه ستاسو یاد وي د ډاکټر مالک په دور حکومت کې یعنی په کال 2014-15 کې دوی خبرې پیل کړې وې، دوی د برامداغ بوګټي چې هغه د باندې دی دوی د خان عبدالقلات سره خبرې پیل کړې وې او غوښتل یې چې دلته دغه دا خلک بېرته راشي، دلته چې کوم بلوڅان دي چا سره چا اصله ورسره ده یا په غرو کې دي هغه نه شوا کې څوبته چې دی رالو نو دی بیا دا ویل چې دلته کوم وخت هغه ټیم چې کوم با اختیار وتونو هغه دغه چې کوم مطالبه وي هغه ونه منلې او په نتیجه کې هغه د خبرو لړۍ چې هغه پاتې شو،
یعنی هغه خبره چې کوم ولسی مشران دي یا کوم چې مونږ وته منتخب حکومت وایو بلکې د انتخاب د لارې راځي د اغي یو خو ذاتی ګټې دي ستاسو په وینا لکه څنګه چې تاسو ذکر وکړو، بل دار چې د اغي غیر سنجیدګي هم دا، بل دار چې د دې سره اختیار هم اغه مره نشته دی لکه څومره اختیار چې د دې ستونزې د حل کوو د پاره پکار دی. طاهر خان صاحب، تاسو په اسلام آباد کې چې د حکومت طاقت مرکز ګڼل کیږي، نو خو بل خو یو خو که حکومت غیر سنجیدګي ښکارا کنو څنګه چې تاسو د مریم نواز یعنی د مسلم لیگ نون چې کومه د ټولو نه زیات نن سبا مخکخه ده، یعنی د حکومت پرته سیاسي ګوندونه د لادر شو کسانو ستونزې ته الته څنګه ګوري؟ نور سیاسي ګوندونه چې کوم دي
ګوره، دا ډېر د افسوس خبره ده چې د دې بلوچستان د مارچ پاړه باندې چې څومره یو رد عمل د سیاسي ډلو په کار وو هغه رنگ رانه، دا ډېر د افسوس خبره ده. او ممکن ده چې لکه نن سبا زما چې زه ګورم د پاکستان سیاسي مشرانو ته نه اوس بلکې که زمونږ لاړ شو لکه د 2013 کال کې چې صادق سنجرانی صاحب د سینټ چیئرمین شو هغه وخت، او د عمران خان حکومت او پی ٹی آئی نه سپورٹ کو پیپلز پارٹی هم نه سپورٹ کو دغه پیپلز پارٹی او هغه یو سو دما خل چې څنګه انتخابات شو هغه آزاد امیدوار پکې د کامیاب شو سینیٹر شو او هم په هغه روز باندې هغه په اسلام آباد کې حلف واغست هغه چانه پیژنده نو معنی دا چې سیاسي پارټیانې د مصلحت ښکار شي هغه ګوري چې د اقتدار مال عوام نه راکوي ولس نه راکوي دا ماته نور څوک راکوي دا د ټولو نه یو خبره ده بلوچانو مسلې سره اکثر سیاسي مشران ملاتړې پاتې شوي دي لکه مریم نواز ذکر ما وکړو چې دا په خپله باندې تللې وه او نور مشران خو تر اوسه پورې ما نه دي کتلې چې د بلاول بټو بیان نشته سر ما ټویټر باندې کتل چېرته کم بشر بیان وي دا جماعت اسلامي نه امیر بیان نشته
جماعت اسلامی فکر کوم
مطلب ما چې کوم فکر کوم
سینیټر مشتاق په باندې فکر کوم چې
سینیټر مشتاق د جماعت اسلامی یو سینیټر دی خو خلک ګوري چې دا پارټي پالیسی او سینیټر مشتاق بیان ما کتل دی اما دې دی لیکن خلک ګوري مشرانو ته او مشرانو ټویټر شته جماعت اسلام شته کی پلس پارټي اسلام ویلا بوتو شته د مسلم دند نواز شریف ته د مریم نواز ته مریم نواز په یو دور زړه شي باندې یو ټویټ کینو پدې ونی شي کور نو معنا دا چې اغي نه غواړي دا غي په ځین کې دا چې واک په مالا تا خلک پروري پاته باندې
راځي تر خان صاحب ستاسو مطلب دا دی چې سیاسي ګوندونو په اغه طریقه سره رد عمل ظاهر نه کوسنګ چې پکارو تاسو دوړو ته یو پښتنه کېده موږ سره سلور منټه پاتې دي یو پښتنه تاسو دوړو لپاره اول ترين صاحب تاسو جواب راکړي بیا به طاهر خان صاحب ته ورشو په ظاهر کوم وګورنو حکومت د طاقت لاري د بلوچستانو د احتجاج خو اوس ختم کړ کوم چې اسلام آباد ته رسیدلې خو لدی وړاندې کته سو ګورنو د پښتون ژغورن غورزنګ سره هم ورته کارونه شوې دي لکه همدا اوس چې موږ خبرې دلته نو د پښتون ژغورنی غورزنګ منظور پښتین چې دغه هم په بند کې د مور او پلارم په دې احتجاج کې تر یو حد پورې غی شاملو لدی وړاندې بیا علي وزیر او چاغه یو کل نزیات موده چې ودای په جیل کې تیر کا آیا حکومت او ریاست د طاقت په استعمال سره دا قسمه احتجاجونه یعنی دا د تل لپاره د منځ وړل شي کنا ستاسو په خیال کې د دې نتایج به نور زیات رد عمل وي
لانگ مارچ پچ تر اغلی وای کچیر د بلوچستان صوبایي حکومت پرې شوای نو د دې به دومره غټ اثرات نه وای ځکه چې دلته خو نه انټرنیشنل میډیا ستا او نه دلته ځایي میډیا چې دا هغه ډول کوریج کوي او د دې کوم تشدد په اسلام آباد کې وکړي د زور سخکار واخستي سما په خیال د دې سره چې کوم د لانگ مارچ کوم قیادت وو هغه کوم شی وښته هغه ټول نړۍ ته د خپل میسج ورکړي چې د دې سره په بلوچستان کې څه کیږي او د دې د ختمولو په دغه ډول په تشدد باندې په زور باندې سما په خیال دا امکان نه لري ځکه چې د بلوچستان یا د بلوچستانو چې هر ماشوم وي چې هغه پښتنه کوي چې زما پلار چیرې دی زما ورور چیرې دی یو مور وای زما بچی چیرې دی نو هغه به څه ډول بیا د دې ریاست ته یا د دې حکومت له دغه په زړه کې یو احترام راځي
یعنی ترې څه تاسو مطلب دا دی چې د زور په استعمال د طاقت په استعمال دا قسمه رد عمل شته دا نشي ختمې دي بلکې د دې لا د زیاتې دوه خطر شته طاهر خان صاحب تاسو څه خیال دی
تاسو خپل اکبر بوکتی صاحب ذکر وکړ 2008 کال کې هغه په غار کې دنه وجل شو او دا غي انټرویو ما تاسو میادیږي بی بی سی اردو سره چې ریاست سره نزه جنگ واړما نو سر څوک جنگ کول شي لیکن بیا هم پرویز مشرف فوجي ډیکټیټر هغه په غار کې او د بلوچستان کې دنه سره واندی دا هغه ای بنیاد خود رښیو یو دوه مختصر خبره ختموم پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف لکه ما مخکې مې جرنالیست مونږ دی او پټه سره بالکل لکه نشو کو لیکن پی ٹی آئی یو پارټي و دا غي وزیر اعظم منتخب دوی هغه نیمه کړه درې ډلې کړې مشرانو ټول په جیل کې واچول عمران خان په جیل کې دی لیکن اوس هم په پاکستان کې دا سوچ دی چې دغه زور وهل ټکول خزه په جیلونو کې اچول عمران خان باندې یو سل نه زیات کیسونه لیکن دوی اوس هم د عمران خان لکه یریږي ځکه چې زور زیاتی هغه خلک ته کاونټر پروډکټ وي بلوچستان د اکبر بوکتی دا وجن نه پس چې هغه په غر کې دن نو پناه اخستی وه جنگ نه شو کولی کمزور و پرویز مشرف پہ حمله وکړه غر پہ راپرې وته هغه
یعنی ستاسو مطلب دا دی چې د هغه زور د استعمال سره د مسله حل نشوا بلکې هغه نور هم خراب شه او اوس هم تاسو فکر کوي چې دا به نور هم خرابيږي. ډیره زیاته مننه کتونکو د مشال ریډیو د نن ورځې بحث په همدې ځای سرترسي د دواړو میلمنو په اسلام آباد کې د طاهر خان صاحب او په کوټه کې د ایوب تنی صاحب نه ډیره زیاته مننه کوم چې د مشال ریډیو په دې بحث کې موږ سره برخه واخیسته.
ډیره مننه.
د مشال ریډیو فیسبوک او یوټیوب لایک لري. زه داود خټک تاسو نه تر بلې اونې پوری اجازه غواړم. وختونه مو په خیر.
د مشال ترنو لاندې د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري غړې
په پنځو بجو